په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاسته. السلام علیکم. د آزادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې سوې. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د کورونی چارو سرپرست وزیر وای پولیس پر هغو مجرمانو د ډزو حق لري چې مقاومت کوي. د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین ویان طالبانو ته په خطاب کې ویل چې ولسمشر د امریکا د ګټو په خوندي کولو پوهیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د کورونی چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود انرابی دا سپارښتنه په داسل کې کړې چې په کابل کې په وروستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې سوې دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
با پولیس دستور
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایي. دا د پولیسو منسوبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر
منسوبینه پولیس وو.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی له هاشټاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤول د طالبانو دا دریځ په کلکه راده کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم سي. د طالبانو یو بل مشر سی بي ایس نیوز ته ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې کاری چې د ټرمپ روغتیا په شکېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ویاند تیمور تک پرون د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل چې طالبان باید پوسی چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د هلمند د ولی دفتر ویله تیر شپې په نادلی مرجع او د مرکز لشکرګاه په ځینو مربوطاتو کې څو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې درويشتو وسلور طالبانو ته د لشکرګاه په مربوطاتو کې مرګ ژوبله وشته.
په هوایی برید کې او مخامخ جګړو کې د باباجي په استقامت باندې تیره شپه چې د افغان ځواکونو لخوا څخه هوایي برید هم ترسره سوی دی، تقریبا په تعداد د درویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د ولی ویان تاییدوي چې په باباجي سیمه کې له یوې پوستې دولتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی دی. عمر ځواک وایي چې په وروستیو پیښو کې درې سرتیري هم وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او دا خطر سته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیون نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 18 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او سږ کال په داسل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې اوسم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کیږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاري ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمې کیږي چې امام علي رحمان د بلې اووه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړې. اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیون واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15 اویا زره نوې مثبتې پیښې ثبت سوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2 میلیون او 50 زرو ته ورسېد. د دې سره هندوستان تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2 میلیونه او 8 زره مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه ولست نه مړ سوي دي. په پلازمینه بانکاک کې چارواکو ویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې په وینا په بس کې 6 تنه سپارول او د بانکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي ملي ته روان وو. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنز اوربن چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی. د دواړو خواوو ترمنز اوربن پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان یو پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په ستیپان کرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 14 غږونه اوریدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آذری ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجي ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل سوي دي.